دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او په امیر ساحل یو واری بیا هرکلی کوو. په روانه کړي کې د قبایلي علاقو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث هم د خبرو خواول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه له پامیر ساحله.
د پاکستان حکومت د راتلونکو میاشت له نیمایي څخه د کووېډ 19 وبا مخنیوي لپاره د محدودیتونو نرمولو اعلان کړی دی. د پاکستان پوځ وایي د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند احسان الله احسان په تېښته کې ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړې او ایران ویلي دي چې امریکا دې له ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي موافقې خوندي کولو اقدامات وکړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت د کووېډ 19 پیښو کمیدو ته په کتو د محدودیتونو نرمولو اعلان کړی دی. د کووېډ 19 جهانی وبا کنټرول ملي ادارې پرون په غونډه کې پریکړه وکړه چې د مارچ له نیمایي څخه به د واده په تالارونو، سینماګانو او مزارونو کې د خلکو پر ورغونډېدو بندیزونه ختم شي. د ادارې همداراز ویلي چې په دفترونو کې به د نیمایي پر ځای د ټولو کارکوونکو د حاضرۍ اجازه وي. د کورونا وایرس وبا په اړه د خیبر پښتونخوا حکومتي ویاند ډاکټر اکرام الله خان نن مشال راډیو ته ویل چې په پاکستان کې د کووېډ 19 واکسینی بهیر روان دی او د مارچ له اتمې څخه به ولسی وګړو ته د واکسینونو ورکول پیل شي. دی وایي په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې په کمیدو دي، نو ځکه حکومت د محدودیتونو نرمولو پریکړه کړې. خو ده زیاته کړه چې خلک به د بندیزونو نرمېدو باوجود احتیاطي لارښوونې عملي کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستان کې د کووېډ 19 1416 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کورونا وایرس وبا په اړه حکومتي وپاڼې د فبروري پر 15مه یعنی نن ویلي دي چې له دې سره په پاکستان کې د کووېډ 19 ټول ناروغانو شمیر 15,15,941 ته رسیدلی چې ورڅخه یې 15,9,988 کسان رغېدلي خو 2,202 ورڅخه مړه شوي دي. د پاکستان پوځ وایي لبنده د طالبانو د پخواني ویاند احسان الله احسان د تېښتې ذمهوارو ته سزا ورکړې ده. د پوځ عامه اړیکو دفتر ویاند میجر جنرال بابر افتخار پرون په راولپنډۍ کې د بهرنیو رسنیو ځینو خبریالانو ته ویلي چې لبنده د احسان تېښته جدي معامله وه چې بشپړې پلټنې شوې دي او د ذمهوارو پوځي چارواکو پر ضد کاروایي شوې. افتخار پر دې موضوع له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه خو ویل چې د هغه د نیولو هڅې روانې دي. د ده په خبره تر اوسه د احسان الله احسان د ځای ځایګي په اړه معلومات نه لري. احسان د 2018 زیږیز کال په فبروري کې ځان د پاکستان استخباراتي چارواکو ته سپارلی و خو تیر کال په فبروري کې خبرونه خپاره شول چې نوموړی د امنیتي ځواکونو له بندیخانې تښتېدلی دی. د هغه وخت د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه هم وروسته د دې خبر تصدیق وکړ. په هماغه میاشت کې یو غږیز پیغام خپور شو چې پکې یو کس ځان احسان الله احسان یاد کړی و او ویلي ول چې د پاکستان استخباراتي ادارو ورسره د کړې موافقې پابندي نه کوله نو ځکه وتښتېد. نوموړی د موافقې په اړه تفصیل نه ورکړی. د تحریک طالبان پاکستان پخواني ویاند احسان الله احسان په پاکستان کې د یو شمېر لویو بریدونو ذمهواري منلي. ټاکل شوی چې د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. نوموړی پرون د یو پلاوي په مشرۍ په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد او بېګاه یې د افغانستان لپاره د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان له ځانګړي استازي محمد صادق سره ولیدل. د دې سفر هدف د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول خبرې کول دي. د افغان ولسمشر ځانګړی استازی به د پاکستان او افغانستان د سولې د کمیټې په غونډه کې هم ګډون کوي. دا کمیټې تیر کال په نومبر کې کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان تر تګ وروسته جوړه شوې وه. داودزی پر داسې مهال اسلام آباد ته تللی چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومتي مرکچي پلاویو ترمنځ خبرې له ډسمبر راهیسې د ځنډ ښکار دي. د جرمني حکومت یو نوې مسوده منظوره کړې چې ورسره سم ښایي د هغه هیواد پوځیان د راتلونکي کال تر پیله په افغانستان کې پاتې شي. یوه حکومتي ویاند سټیفن زایبرټ پرون ویل چې دا مسوده د وزیر اعظم انګیلا میرکل کابینې منظوره کړې چې ورسره سم به آلماني سرتیری د 2022 زیږیز کال د جنوري تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. اوس مهال د جرمني 1200 سرتیری په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې کار کوي چې د امریکا تر 2500 پوځیانو وروسته په هغه هیواد کې دویم تر ټولو لوی بهرنی ځواک دی. په افغانستان کې د جرمني د پوځیانو پاتې کېدو موده سږ کال په مارچ کې پای ته رسی. د جرمني د حکومت دا قانوني مسوده د هغه هیواد د ولسی جرګې تایید ته اړتیا لري. او ایران ویلي دي چې امریکا باید د تهران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې د خوندي کولو لپاره لومړي اقدامات وکړي. دا خبره د ملګرو ملتونو لپاره د ایران استازي اسماعیل بقایي همانه پرون په جنیوا کې د بېوسلې کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ یوې غونډې ته کړې ده. تر دې یوه ورځ مخکې ایران په رسمي ډول د خپلو اټومي تاسیساتو نړیوال تفتیشونه محدود ډول پیل کړل چې د اقتصادي اقتصادي بندیزونو لری کولو او موافقه بیا پر ځای کولو لپاره پر واشنگتن او اروپایي هیوادونو فشار راولي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت په 2013 کې له هغه موافقه ووت چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران زیاتره نړیوال بندیزونه ختم کړل. اوس د ولسمشر جو بایدن حکومت د ترامپ د پریکړې د لغوه کولو په لټه کې دی، خو د ایران له لوري د موافقې سرغړونه او د نړیوالو څارنو محدودول د دې کار د مشکلاتو ښکارندوی کوي. د خبرونو پای
خبرونه مود مشال اړینه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کړل. کله موږ څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل په پاکستان کې د کورونا وایرس سار اداري نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی په هیواد کې محدودیتونه د نرمولو پریکړه کړې. این سی او سی پرونی غونډې کې ویل چې په پاکستان کې د نورو میاشتو پرتله د کورونا وایرس کیسونو کې کمی راغلی دی، ځکه یې د ځینو بندیزونو کې نرمي او یا لری کولو فیصله کړې. خو یاد ادارې دا هم ویلي کچري کورونا وایرس کیسونو کې زیاتوالی راغلی نو بیا محدودیتونه لګولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 48 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېره 2,202 ته رسیدلې ده. نور تفصیل شمیر احمد جان په رپورټ کې.
د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د چهارشنبه په ورځ شوې د این سی او سی غونډه کې پریکړه شوې چې د مارچ 15 نیټې نه به په شادي حالونو، سینماګانو، مزارونو یا زیارتونو د خلکو پر غونډېدو بندیزونه پورته کړي شي. دا شان په سمدستي توګه په دفترونو کې د 50% حاضرۍ پر ځای د پوره حاضرۍ او د عملی راتلو اجازه ورکړې شوې دي. په هوټلونو کې دننه خوراک کولو اجازه ورکولو یا نه ورکولو پریکړه به د مارچ په 10 کېدونکې د این سی او سی غونډه کې کول شي. په دې اړه د کرونا وبا لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت ویان ډاکټر اکرام الله خان وایي چې د وبا زور د کمیدو وروسته حکومت دا ګامونه پورته کړی دي.
ډېر چینجز راغل کنه، لکه ویکسین شروع شوی دی الحمدلله، اول مرحله کې هیلپ ورکرز ته لګي او دین اپس به انشاء الله په 8 مارچ نه به جنرال پبلک تم شروع شي. اول 61 سال نه بره او کدا سو د بیمارې دا تم وګورې نو د بیمارې ټرند الحمدلله مخفلان نه دي، ډېر سلولي لاندې روان دي. کیسز هم الحمدلله کم را روان دي. نو مختلف فیکٹرز دي چې ایسر بیماری لګه کم شوی دی. نو دا اخی د وجې لکشان د اکنامیک اکټیویټیز او لګه کم بندیزونو هغه کې لګري ریلیکسیشن ورکړې شوې دي. داسې پوره نه دي کولاو شوې، خو لکه اٹینډنس زیات شو، کو تاسو ګوره پی ایس ایل شروع دی هکیم سره لک شان تکي کسانې زیاد دل دي 25% نو 50% شي، خو لکه دا دی ټول هر څه کې شرط دا دی چې حفاظتي تدابیر به خلک اپناوي، ماسک شول شول، لاسونه وینځل شول، یو بل له فاصله ساتل شول.
ډاکټر اکرام الله وای چې که څه هم په نړیواله او ملکی کچا کې سونو کې کمی راغلي دي، خو احتیاط لازم دی. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یو غړی انجینیر مقصود انور وای چې د معاشي ستونزو کمولو او د دې حل زلو توندولو لپاره ډیره مهمه ده چې دا بندیزونه پور تکړی شي.
دا ضروری پدې ده چې څنګه چې اوس ګوره معیشت خو خامخا کاروبار سره او د دې سره ډالا ګلا چوشي او خلک هغه پابندیار ور باندې به ختم شي نو کاروبار خو خامخا به زیاتېږي. چې د سه پابندی به ساتو ولې چې د دې علاج هم دغه چې مونږ ایس او پی زو ساتو هم دغه سه پارکس چې دي کنا بالکل ویرانو، هلته مختلف خلکو چې دي انویسټمنټ لګولې، کمرشل اکټیویټیز به زیاتېږي، هلته اگر ریسټورنټس دي یا نور څه شاید هغه
پاکستان کې کرونا وایرس د فروری 15 منټې پورې 15,015 نه زیات کسان اغېزمن کړي دي. 2,002 نه سیوا کسان یې وجلې دي او 93 تناسب سره د 500 نه زیات واپس روغ شوي هم دي. په تیرو شواروس کې ټول ملک کې د 2,500 نه زیات کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي او 48 کسان یې وجلې هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
کدما ونر کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل. د پاکستان فوج وای هغه فوجي چارواکو ته سزا ورکړې ده چې د طالبانو د پخوانی وین احسان الله احسان سره لبند په تیښته کې مرسته کړې وه. پرون په پنډي کې خبرارونو ته د وینا پر مهال د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار ویلي دي دا یو سنگینه معاملې وا او د ذمہوارو پر ضد قانوني کاروایی شوې ده. د طالبانو پخوانی ویان تیر کال د فروری په میاشت کې د امنیتي ځواکونو لبنده په تخته کې بریالي شوی وو. د فوج ویان وای د هغه د بیا نیولو هڅه کوي خو د ځای زیږی په اړه یې نور څه معلومات نه لري. نور تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې ورو.
د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرال بابر افتخار ویلي هغه پوزي غړي او یا افسران چې احسان الله احسان د ولخین تختیدلې په ضد عملیات شوې دي. پوزي ترجمان پرون د فروری په 24 په خپل دفتر کې د غیر ملکي میډیا د کارکونکو سره په خبرو کې زیاته کړې چې د احسان الله احسان تختیدل هم ډیره سنگینه معامله ده. خو دوی بیا پلټنې وکړي او د پوز ځینې هغه افسران او غړي چې د طالبانو د پخواني ترجمان په تختیدنه کې ککړ ثابت شو د پوز لخوا یې په ضد عملیات شوي. احسان الله احسان په 2018 کې پاکستانی پوز ته سرنډر او یا تسلیم شوی. خو په فروری 2020 کې بیا د احسان الله احسان یو آډیو پیغام په سوشل میډیا خور شو چې ورکه هغه داوه کړې وه چې د پوز د ولقینه تختیدلې او په کوم بهر هیواد کې ده. له هغې وروسته ویل شوي چې احسان الله احسان د یو خاص اپریشن په دوران وتښتید. میجر جنرال بابر افتخار پرون دا هم ویل چې لنډه ده چې د مسنګ پرسنس یا ورکو تنانو مسله هم ډېر زر هواره شي ځکه د ورکو تنانو د منځلو کمیشن تر ډېره حده پورې دغه مسله د هواري اړخ ته بوتلې ده او د کمیشن سره د شپږو زرو ورکو تنانو شمېره وه چې پکې د 4000 تنانو مسله هواره شوي او بقایا تنانو د منځلو مسله به هم ډېر زر هواره شي. د واشنگتن پوسټ لپاره د اسلام آباد او پیښور نه خبریال حق نواز خان وای باید لټول اول دا معلومه شي چې اورکشوی تنه څومره دي ځکه پښتون ژغورنې غورځنګ او د بلوچستان ځینې فعالان د غشمیر زیاته خای
کومنګ د پښتون تحفظ مومنت خبرو کو یا د بلوچستان نه کوم مختلفو تنظیمونو خبرو کو نو حقی دا وای چې دا تعداد چې د حکومت لخوا کم دی نو دا د هغې نم زیات دی. اوس دا تازه چې کوم د فوج ترجمان لخوا دا کوم خبره مخې ته راځي چېره په دې کې شپږ زره وو او 4000 پکې راخلاص شو نو یو خو دغه ده چې څه خلک عدالتونو ته راغلي دي او څه خلک عدالتونو ته نه راځي او دا مسله ډېره پیچیدم ده او حساس هم ده. د هغې وجه دا ده چې تر ډېر وخته پورې ډېر کسان اوس هم داسې شته چې هغه حکومت دا نه مني چې دا موږ سره دي.
هم پرون د فروری په 24 د بلوچستان یوه زنانه فعاله حسیبه بلوچ چې د ورکو تنانو د موندنې لپاره کار کوي انساني حقوقو کمیټې ته ورغلې وه او خپله مقدمه ورته وړاندې کړې وه. حق نواز خان وای چې دوی کله هم د زموږ چارواکو سره خبرې شوي نو د هغوی لخوا ورته دا هم ویل شوي چې په ورکشو کې زیات داسې هم وو چې هغوی د پاکستان کومې ادارې نه دی اوچت کړي.
څوک په افغانستان کې مړه دي او څوک چې کوم دی دلته مړه دي او چا خودکش کړی دی. دا مختلف وخت په وخت باندې کله زموږ خبرې شوي د چارواکو سره خاص کر د استخباراتي د ادارو چارواکو سره نه هغوی دغه وایي چې په دې کې څه کسان داسې دي دا د هغې یو موقف دی. دوی کوروالی چغې وایي خو هغه خلک چې کوم دي په مختلفو بریدونو کې یا په مختلفو مسلو کې غیب دی او هغه ادارو سره نشته.
د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیری مزاری د فروری په 15 د اردو ژبې ویب سایټ نیا دور یا نوې زمانه ته ویلو دوی د هاغه تنانو زد چې خلک په زور ورکوي او یې غیبوي ورته د سزا مقررولو لپاره قانون سازی هم پلان کړي ولې له دې وړاندې هم دغه شان یو قانون بیل او یا مسوده د وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ دوه وار اسمبلی ته وړاندې کړی و خو دواړه وار هغه مسوده باندې بحث ونه شو او د اسمبلی د سپیکر لخوا ریجیکټ او یا نامنظوره شوی و. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون مرستیاله مشر مریم نواز وای کبه موجوده وخت کې اسټابلیشمنت په سیاست کې د لاس وهنې ډډه کوي نو دوی به هر کله کوي. د بلاول او مریم دا بیانونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د روانې میاشتې پر 19 په ځینو قومي او صوبایي سملو چوکو زمینی ټاکنو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه اپوزیشن ګوندونو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
لاہور کې د فروری په 24 د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری په یو خبری کانفرنس کې ویلي پاکستان کې بهاله جمهوریت پر مختک کوي چې اسټابلیشمنت په سیاست کې بے پرې پاتې شي. د نوموړي په خبره په سینیټ او زمینی انتخاباتو کې داسې تاثر ورکول کیږي چې گنی اسټابلیشمنت بے پرې دی نو باید چې راتلونکي کې هم داسې پاتې شي.
هم چاہتے ہیں کہ ہمارا انسٹیٹیوشنز امپارشل رہے.
ہر ادارہ پخپل حدود کی کار کوي او مونږ خوشحالي کو چې هر ادارہ خپل کار کوي او مونږ ته ترننه د یوې ادارې نه هم غیر جمهوریت مرستا نه در ترلاسه شوي او که د سینټ په انتخاباتو کې په ظاهره تاسو وایي یا بل چاته داسې ښکاري چې ادارې بې پرې کردار ادا کوي نو مونږ له دې کردار ته هرکلی کول پکار دي.
ادا کر رہے ہیں تو نیوٹرل کردار کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے.
بل پلو دا پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ہم پا لاہور کے پا خبری کانفرنس کے ویلی اس وقت راغلے چے اسٹیبلشمنٹ پا سیاسی معاملوں کے غیر جانبدار پاتیشی.
اگر وہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار
دعوی کے اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار نوی نو باید چے آغا غیر جانبدار شی او پا سیاسی میدان پا سیاسی جوڑ جاڑی او کا سیاسی کڑن لار دا پاغی کی لاس وہانا او دیوی سیاسی ڈلی مرست کول او یو دا سی حکومت تا دوام ور کول چی اولست بیزار دی او داوی دا پارا کوششون کول او داوی پا شا ودری دل او داور لنی دی کول پکار او دا پا حیث جوڑ دیوی ادارے لپارا خنی دی
جو کہ کسی بھی طرح ادارے کے لیے اچھی نہیں.
تدی تری اور زیوڑان دی پخوانی وزیراعظم یوسف رضا گیلانی ہم ویلی ہو دا وقت اسٹیبلشمنٹ یا ادارے بے پری کردار ادا کوی. مشال ریڈیو چ پدی بیانوں پا پی خبر کی دی سیاسی چارت زیاکار محمود جان بابر نو پختل نواغا ہوئی
پولیٹیکل ٹیکٹکس ہم دی سیاسی طریقہ ہم دا چفل دا خلق زرون غٹولو دا پارا دا حکومت چکم خلق تی دا غی زرون غرزولو دا پارا دا خبر او کی چی دازل اسٹیبلشمنٹ چید پاکستان کم دینو اغا با دا حکومتی جماعت ملاتار با نکی دازل با لوبا پا کلو مد باندی دا سیاسی قوتون ترمین زبی و دا دمر پا ازاد چی دی دا نمون اخلی لگیا دی چی اسٹیبلشمنٹ اچا سر ندینو دا ہم سا دا معمولی خبر نه ده. زه په خپل دانه غړم چې دی ته چا دا ډاډ نی ورکړو دی به دا خبره دی ته یقینا چې دا غرنګ ډاډ چا ورکړي او دا به منی کړي چې بس نور تاسو د اسټابلیشمنت نورمالي په سیاست کې اچا سره کدا تاسو هم چرته زی اسټابلیشمنت دا لخه کې دی چې دی ته یقین دهانی ورکړي شي دی ځکه دمر په کلو مړه خبره کوي.
د بلاول بټو زرداری او د مریم نواز دا سرګندونی په داسې وخت کې مخ تراغلی چې په دې هیواد کې په ځینی صوبایي او د قومي اسمبلی او په چوکیو زمینی ټول ټاکنې شوي او دا رنګ د مارچ په درېما د سینټ انتخابات هم لدی اڑان دی اپوزیشن گندن تور پورے کو چی دا کال 2013 پا عام و انتخاباتو کی درغلی شوی او دی اسٹیبلشمنٹ پمرستا دی عمران خان حکومت راوستل شوی نو باید چی پوزی او استخباراتی ادارے لے سیاست لاس واخلی او عمران خان دا وزیر اعظم دا چوکی نے استعفا ورکری او بیا رسر انتخابات وکڑے شی او پوز او حکومت وار پا وار دا تورونا رد کری او دا پوز وینا دا باید چی دوی پا سیاست کی را نخ کلے شی.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پر ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو ته سي غوږی. پاکستان کې د سېنات د انتخاباتو باړه ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپریم کورټ نه رائے غوښتې ده چې آیا اساسي قانون یا آئین په سرګنده د رائے ورکولو اجازه ورکوي او کنه. واکمن ګوند ادا کوي چې د سرګند ووټ سره به د اداري فساد مخه ونیول شي خو د اپوزیشن ډلې مخالفت کوي او وایي د حکومت پر خپلو غړو باور نشته نو ځکه هڅه کوي چې د رایو طریقې خار بدل کړي. نور تفصیل در شبیر احمد جان پدی رپورٹ کې ورو.
سپریم کورٹ د مخالف غندونو د وکیلانو نه پدی اړه جواب نه وخت دی بلخوا د مرکزی حکومت نمائنده سرکاری وکیلان وای کو د سنټ د ټاکنو په اړه عدالت زر پریکړه ونه کړه نو راتلونکي د سنټ انتخابات به پټاکل شوی 3 مارچ ممکن نشي. په آئین پوه وکیلان وای چې د پاکستان آئین کې په خصوصي توګه د سنټ ټاکنو په اړه دانه دی ویل شوی چې ګنې دا ټاکنه به په ښکاروي او کو په پټه. په پېښور های کورټ کې وکیل نومان گیگیانی په دې حق لوای
په 73 آئین کې چې کوم دی د سینټ الیکشن پروسیجر نشته د دې پکې اس کې سم چې ذکر نه دی شوی تا اکټ لاندې شوی دی نو باقی اوس چې کوم صدارتي آرډیننس پکې جاری شوی دی او بل خوا پکې سپریم کورټ کې ریفرنس باندې سماعت شروع دی.
حکومت دریز لري چې پټو رائے اچولو کې ځنې د صوبایي او قومي اسمبلی غړي خپل ووټونه خرڅوي چې یو جرم دی خو مخالف ګوندونه وایي چې حکومت خپل مفاداتو لپاره داسې کول غواړي نه چې د ووټ تخرسولو عمل ختمولو لپاره. تمامي نېشنل ګوند مرکزی ویان او پخوانی سېنېټر زید خان په دې حق لا مشال لیډو ته وای
دا خود هغه پټو خپل کمزورتیا ته چې کومه داسې کوي کته خیال کړی پر سنټ کې زموږ یو نمائنده وا چې هغه کله خرڅ شو نو موږ هغه د پټای نه وشتله نن هغه په باب کې په بلوچستان ناراضي پرټ ریمانی نو د حکومت ختمول غواړي کنه د خپل مفاد لپاره راسیز کول غواړي
دا چې د پاکستان د آئین 226 ماده په دې اخلا سوای نو پیښور پونتون کې د قانون څنګه یا د لا کالج یو مشر استاد پروفیسر ندیم فرید وای چې آئین کوم خبره کړې ده هغه د پټو رای اچولو ده
د دې طریقې کار آرټیکل 226 شک نمبر 226 کې دی او په هغه کې د انډایرکټ الیکشن خبره ده او هغه کې د سیکرټ بیلټینګ خبره ده او دا ولې نه دلنه دي چې په دې د کنټروورسي راوچته شوی ده په دې مخ کې هم ډیر کوشش کړي شوی دي چې کوم پوهان دي په دې باندې چې کوم زیات پوهېږي هغه کې ټولو نه زیات چې کوم زما په خیال کوم سړی پوهېږي هغه سینیټ ایکس چیرمین رضا ربانی هم پاتې شوی دی هغه په دې کې دا خبره کړې ده چې دا بیسک سپیریټ آف دا کانسټیټیوشن به چینج شي چې کوم هغه بنیادی اصول دي د کانسټیټیوشن د سپریم کورټ په دې کې صرف ایڈوایزری اوپینین دی ایڈوایس په هغه ورکی هو دا نه دا په پریزیډنشل آرډیننس چینج کیږي که دا چینج کیږي دا به پوره په کانسټیټیوشنل امینډمنټ چینج کیږي
دا د منره چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي چې څو ورځې وړاندې یو مبینه ویډیو کې د سینټ ووټونو د خرڅولو عمل د دوی ښکاره رای اچولو غوښتنه نور هم تاییدوي نو باید دا ووټونه پخکارا رای اچول وشی بلخوا حکومت په دې لړ کې یو صدارتي آرډیننس هم جاری کړی او قومي اسمبلی کې قانوني مسوده هم د آئینی بدلون لپاره وړاندې کړی ده خو مخالف ګوندونه دا بدلون او په داسې وخت کې چې پارلیمنت موجود دی صدارتي آرډیننس هم د آئین او جمهوریت د روح په ضد بلی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لري تاسو غوګې په منځني کورمه کې مدني فعالان غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د موبایل کمپنۍ او ستونزې هواري کړي او د امنیت په اړه دې د هغوی اندېښنې هم لري کړي چې په سیمه کې موبایل نتورک خپل کار شروع کړي دوی وايي په دې نوي دور کې هم دوی د موبایل نتورک د نشوالي له کبله یو بل سره رابطې نشي کولی بلخوا چارواکي وایي چې په دې اړه یې له وړاندې یوې کمپنۍ ته کار حواله کړی دی او ډېر ژر به موبایل نتورک کار شروع کړي نور تفصیل لسمینه د تاریخ اورغزی پر رپورٹ کې ورو
د منځنی کورمې مدني فعالانو پر حکومتي مشرانو غږ کړي چې د موبایل کمپنیانو خدشات دلري کړي تر څو چې هغلته د رابطې سہولتونه ور برابر شي ځایي اوسیدونکو او مدني فعال انجینیر تیر رحمان وایي کا موبایل کمپنیانو ته د امنیت ضمانت ورکړي شي او بلدا چې هغلته د 3G او 4G انټرنیټ په سہولت بندیز ختم شي نو هغوی خپل خدمتونه وړاندې کېدو ته تیار دي ګنې دریز لري چې هغلته ورته هیڅ فائدہ نشتا
دی هغه دا یی چونکه دوی موته د 3G او 4G غی اجازهات نه رکی د مومن چې کوم غاټه دین او غا په 3G 4G کې ده نو هغه چونکه دوی موته اجازهات نه رکی نو دی واجب مو د خپل انویسمنت دال ته نشو کول
کچو هم په ټوله ضلع کې په موبایل کمپنیانو خپل کسٹمر ته د امنیتی اندښنو لقبل 3G او 4G سہولت په ور کول بندیز دي خو بیا هم په کوزه او برکورما کې د ځینو مخصوصو کمپنیانو موبایل ټاور لګیدلی او هغلته خلک د رابطه سہولتونه لري د سرپاخ ریاست چمکني وای داسې وته لګيږي چې دوی کسدن د رابطې له سہولتونو محروم ساتل شي
د کورمې ټولنه غټه تنظیمي یونټ ده د اپر او د لوور نه خو په هغه کې د سیګنل اوس موجود نشته ده او د دې علاقې خالق د بیروزګری د وجه نه په خلیجی ملکونو کې خپل ژوند کوي نه غوې د نه شي کوي چې کوم خپل کور ولا دي خپل خپلوان دي هغه سره تماس ونیسي
په کورمه کې موبایل کیو فون او ټلینار کمپنیانې داسې دي چې په ضلع کې موجودیت لري خو نور لا هم خپل سرویسونه نه دي شروع کړي بلخوا په دغه اړه د صوبایي سیمبلی غړی محمد ریاض وایي دا مسله د پوز له مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته ویلي چې ډېر ژر به ځایي اوسیدونکو ته د موبایل سہولت ورکړل شي
سیګنل کوم کمپنی دی هغوی ته په دې کې ډېر نقصان نقصان دی هغوی دا کول خو هر می پرشر اچولی تاسو مخامخ کار کول دی مخامخ کوي
د دې ترڅنګ د موبایلینګ کمپنی یو مشر سلمان افریدی هم مشال لډو ته د دغه خبرې تصدیق وکړو چې د روان کال تر اخیره پورې به دوی هغلته نور علاقو ته هم خپل سرویس وغځوي نوموړي ویل په منځني کورما کې تر شلو زیات ټاورې به لګوي چې ورته ټولې تیاریانې سرته رسېدلې او زیاتې کړه چې په هغو به ډېر زر کار شروع شي
په سنټرل کورم کې مودا پروفایلنګ کمپلیټ شوی دی جی اور تقریبا سد جاز اراؤنڈ شل نه دویش ټاورې لګي لګیا جی او بلډ آؤٹ بہت شروع کیږي جی نو دا انفارمیشن د تاسو لپاره کومه سنټرل کورم ان شاء الله تعالی
منځنی کورما کې ځای اوسیدونکو د پیټیسیل موبایل سرویس وی وایلس استفاده اخیستله، خو چې کله په 2009 کال کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه هم ور باندې بند کړی شو او اوس هغلته د رابطې هیڅ بله ذریعه نشته. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدر منودونکو، د خیبر قبایلی ضلع په تیرا بر قمبر خیلو بر باغ کې قومی سریشته یا کمیټې دوه کسانو ته د آیس په نوم نشي توکو خرڅولو په تور سزا ورکړي او جرمانی هم ترې اخستې دي. د دغه پیښې ویډیوګانې په سوشل میډیا هم خبرې شوې دي. پولیسو او مقامی خلکو د دې خبرې تصدیق کړې دي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې ورو.
دا غږونه د هغې ویډیو دی چې په سوشل میډیا خپره شوې. په دې ویډیو کې دا لیدل کېږي چې دوه تنه یې په دوه خرونو باندې سپاره کړي، مخونه یې ورله تور کړي او ګڼ شمېر خلک ورپسې چغې سورې وباسي او په بازارونو کې چکر ورکوي. د خیبر سرکاري چارواکي تصدیق کوي چې دا ویډیو د فبروري په 28 په تیرا بر کمبرخیلو کې په بر باغ کې جوړه شوې. هلته قومي سرشتې یا کمیټې دوه تنه د آیس په نوم نشئی موادو خرڅولو په تور کې ونیول او دا سزا یې ورکړه. د تیرا بر کمبرخیلو سره تعلق لرونکی فعال او خبریال علي اختر پردی مشال ریډیو ته وایي،
دا واقع داسې وشول چې دغه خلکو چې دای خپل زونونه چکم دی اغا دغه شریشته لولا کړل، ځکه چې په دای لوکا کې داسې دی چې کله یو کس یو جرم په غا باندې ثبتیږي او بیا هغه تین کوری کیږي، نو بیا په دای لوکا کې دغه شریشته قومي چکم روایت دی اغا داسې دی چې دغه نه بیا چې دای په قران باندې قسم اخستل کیږي، نو دغه خلکو چې دای د سامنے خپل زونونه او اسره د هغه چکم خوندون دی هغه بچ کړل او خپل یچدای زونونه د شریشته لا ولا کړل.
په خیبر کې د انساني حقوقو فعال اډوکیټ فرهاد پردی په دې په خباندې خپل نظر را سره صدا سي شریک کړ.
نو دا سزا ور کول سزا او جزا د ریاست کار دی چې یو سړی باندې سه الزام ووم لګی د هغه نشئی مواد او نشئی توکو استعمال خرڅون یا نو د هغه سره خپل نور بشري حقوق هغه ور سره روان دي چې د پاکستان په قانون آئین کې شته. پاغه کې د ټولو نه مهم یو کا حق ته بنیادی حق د هر انسان دی، کاغه مجرم دی کنه دی، ډیګنیټی اف مین چې کم دا د انسان چې کم عظمت او عزت ته نو اغا لکدا بتنه په پامال کې. دلته مسله دار اغله چې سړی خو سزا یو سړی خو جرم وک اغا کا ولس رونی وو ولس ته په خرس پور کا مخه ورته تور کنو، دا د پاکستان په یو قانون کې هم د غشان د سزا یو کې سمم نشتا. بهر کې زمونږ په روایتو کې هم داسې سزا نه و، حوصله شکنی دا بدکار په کار دا خو په داسې انداز نه د ته مونږ په نظر نشو کته.
د خیبر پولیس وایي چې وس فاټا په خیبر پختونخوا کې زم شوی پولیسو او انټي نارکوټکس فورس محکمه ورغزیدلی او تر تیرا پورې حکومتي واکمنی بحال ده او هیڅ لبه دا اجازه نه ورکوي چې قانون په خپل منګولو کې واخلي. د دغه پیښې پلټنې به کوي او په دې کې ککړو کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. په خیبر ضلع کې اوس هم په لرې پرتو سیمو کې قومي سرشتو په نوم تړونونه موجود دي او د پخوانیو رسمونو مطابق خلکو ته سزاګانې ورکوي. په دې وروستو کې په ځینو پیښو کې په بیلابیلو قبایلي ضلعو کې د خلکو کورونه هم سوځول شوي او جرمانې ترې اخیستل شوي. په دې قومي سرشتو یا تړونونو باندې سره خلک ویشل شوي، ځینې یې ښه ګام بولي خو بیا ځینې خلک یې مخالفت کوي او وایي پکار دا یو ملزم تا سزا یوازې عدالتونه ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو تاسو غوږی کډمنګو وښه ودی د پیښور کې د ماسپخین دنیا بجی پامیر ساحل نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان حکومت د کووډ 19 پیښو کمیدو ته په کتو د محدودیتونو نرمولو اعلان کړی دی. د کووډ 19 جهانی وبا کنټرول ملي ادارې پرون په غونډه کې پریکړه وکړه چې د مارچ له نیمایي څخه به د واده په تالارونو، سینماګانو او مزارونو کې د خلکو پر ورغونډېدو بندیزونه ختم شي. اداره زیاتوي چې په دفترونو کې به هم د نیمایي پر ځای د ټولو کارکوونکو د حاضرۍ اجازه وي. د کورونا وایرس وبا په اړه د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان د ډاکټر اکرام الله خان نن مشال راډیو ته ویل چې خلک به د بندیزونو نرمېدو باوجود احتیاطي لارښوونې عملي کوي. دا په داسې حال کې ده چې له حکومتي ارقامو سره سم په تیرو څلورو ساعتونو کې په پاکستان کې د کووډ 19 1416 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان پوځ وایي له بنده د طالبانو د پخواني ویاند احسان الله احسان د تېښتې ذمهوارو ته یې سزا ورکړې ده. د پوځ عام اړیکو دفتر اس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار پرون په راولپنډي کې د بهرنیو رسنیو ځینو خبریالانو ته ویلي چې له بنده د احسان تېښته جدي معامله وه چې بشپړې پلټنې شوې دي او د ذمهوارو پوځي چارواکو پر ضد کارروایي شوې. افتخار پر دې موضوع له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. احسان د 2018 زیږیز کال په فبروري کې د پاکستان استخباراتي چارواکو ته سپارل او تیر کال په فبروري کې خبرونه خپاره شول چې نوموړی د امنیتي ځواکونو له بندیخانه تښتېدلی دی. په هماغه میاشت کې د احسان الله احسان په نوم یو غږیز پیغام خپور شو چې پکې هغه دعوه کړې وه چې د پاکستان استخباراتي ادارو ورسره د کړې موافقې پابندي نه کوله نو ځکه وتښتېد. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند احسان الله احسان په پاکستان کې د یو شمېر لویو بریدونو ذمهواري منلي. ټاکل شوی چې د پاکستان لپاره د افغانستان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داود زینن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. نوموړی پرون د یو پلاوی په مشرۍ په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. د دې سفر هدف د افغانستان سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول خبرې کول دي. او ایران ویلي دي چې امریکا باید د تهران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې د خوندي کولو لپاره لومړی اقدامات وکړي. دا خبره د ملګرو ملتونو لپاره د ایران استازي اسماعیل بقایي همانه پرون په جنیوا کې د بې وسلې کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ یوې غونډې ته کړې ده. تر دې ورځې مخکې ایران په رسمي ډول د خپلو اټومي تاسیساتو نړیوال تفتیشونه محدودول پیل کړل چې د اقتصادي بندیزونو لرې کولو او موافقې بیا پر ځای کولو لپاره پر واشنگټن او اروپایي هیوادونو فشار راوړي.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. کډمنو دونکو لږمنه سره سم بزرته د مشال تر رڼا لاندې بحث در خبرو. دا بحث تاسو پرون نیغ په نیغه دا اوریدلې وو خو نن درته په تکراری بڼه در خبرو. د بحث اکوربا عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنو لاندې
اوریدونکو د مشال ترنو لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د فروری پر 28 نیټه له هغه وروسته پر ټولنیزو رسنیو تود بحث پیل شو کله چې د اردو ژبې ویبپاڼې انډیپندنت نیوز او عوامي نشلګون سره تړاو لرونکي ورځپاڼې شهباز دا خبر خپور کړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې ملاتړي یو سیاسي ګوند جوړوي. په دې رپورټونو کې ویل شوي چې د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ، پخوانی سینیټر افراسیاب خټک، سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی، د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی بشرا ګور او جمیلا ګیلانی پلان لري چې د پاکستان په کچه یو ګوند جوړ کړي. وروسته افراسیاب خټک د دې هڅې تصدیق وکړل. البته ویل چې په دې اړه لا مشورې روانې دي. محسن داوړ بیا ډیوا ریډیو ته ویلي چې هغه د دې نه تصدیق کوي او نه هم تردید. له دې څخه دا معنا واخیستل سوی چې ګواکې پی ټی ایم په وشل کې دودی. خو د غورځنګ مشر منظور پښتون د فروری پر 28 نیټه مشالې ډوتول د ګوند جوړېدو رسمي اعلان نه دی سوی نو په دې اړه دای څه نسوي. البته د پډاګ کړی چې غورځنګ وو دی او ویبه. پښتانه دا ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې مخکشان ولي ګوند جوړوي؟ آیا که جوړ سي نو دا به پی ټی ایم ته زیان ورسوي او کنه؟ آیا کنوی ګون جوړ سی نو د دې فکر او سوچ به د غورځنګ له فکر بیلوي؟ دا او نورې پښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې
په امریکا کې پی ایچ ډی کوونکی سیف ناصر او په کوټه کې سیاسي څېړونکی رفیع الله کاکړ سره چېړو. کچم دوی دواړه د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ دي، خو دلته به دا کوشش کوو چې دواړه میلمانه د یوې ډلې ملاتړ ونه کړي، بلکې د آزاد او غیر جانبدار پوهانو په توګه د منځنی منځکني حقیقتونو پر بنیاد تجزیه وکړي او خپل نظر ورکړي. نو دا وخت را سره سیف ناصر له امریکا ملګری دي. سیف ناصر صاحب، تاسو تار کلی وایم. سیف ناصر صاحب، په اول سوال دا دی چې اخیر د نوی پارټۍ د جوړېدو دا کوم خبر راغلی دی، آیا دا ستاسو په خیال باندې ولې د یو یا دوه درې کال وروسته د پی ټی ایم وروسته راغی؟ آیا دا د پی ټی ایم د دننو اختلافاتو وجه تاسو ته ښکاري که نه دا یو بل کوشش دی له پی ټی ایم د باندې پی ټی ایم پر خپل ځای وي؟
دا خبره خو چې پی ټی ایم جوړ شوی هم دی له هغه ټیم هم دا یو سوال کته مخته نو راغلی، خو دا سوال شاته د نیمایو خلکو په ذهن کې پروت و چې آیا په دې سوشل موومنټ به مخته مستقبل شوي. نو دا خود د دې خبرې څخه کم دنه وجوهات دي، هغه په باره کې خدای سي ډېر کنفلیکټینګ داسې معلومات را روان دي چې هغه یو بل بدل دی، او د دې په باره کې خو ډېر رائے هغه کسان لري چې کم هغه نږدې پاتې شوي د دې مومنټ کې دنه، او هغه څه معلوم دي چې د دې وجوهات دي. خو د هاول ورځې په پی ټی ایم کې د دواړو صدا سیاسي سوچ خلک ول نیمایې دا ول چې دا د یو تحریک په توګه باندې فاصل شي، او نیمایې خلکو دا رایه وه چې هغه د یو پارلماني شکل واخلي. خو زما په خیال اصل سوال دا دی چې که موږ په تحریک په توګه پاتې شو نو موږ ته ډېره ګټه ترلاسه کېږي، یا که موږ د سیاسي پارلماني پارټۍ په شکل باندې راستو بیا موږ ته ډېره ګټه پاتې کېږي.
د سوال ته بزر اعظم سیف ناصر سے خو تاسو د دې یو پسې منظر بیان کئ، همدا بزما پښتنه وی. دلته اوس را سره رفیع الله کاکړ هم ملګری سره رفیع الله کاکړ سے تاسو تر کله وای؟
ډیره مننه عبد الله صاحب، کور ودان،
خوشاله اوس رفیع الله کاکړ سے. بهرال تاسو خو هغه وخت نه واست، ما پسې منظر هم ورکی د نوې پارټۍ د جوړېدو ذکر کیږي، او په دې کې خاص کر سینیټر افراسیاب خټک، محسن داوړ، لطیف افریدی، د پوچرا ګور او جمعه ګیلانی ذکر کیږي، او د پاکستان په سطح د پارټۍ خبره کیږي. خو دلته سوال لماسر سیف کاکر ناصر صاحب هم دی چې هغه امریکا کې پیج ډی کوي، په دې کې ځینې سوالونه دي چې هغه کې بل تاسو ځخه پښتو کوشش را دي تاسو دواړه، چونکې د پی ټی ایم ملاتړ پاتې شوی یاست، نو موږ دلته کوشش دا دی اورېدونکي تمام دا وویل چې دوی دواړه به د پی ټی ایم د ملاتړ په توګه نه، بلکې د تجزیه کارانو په توګه باندې موږ ته ځکني حقیقتونو باندې ولاړ یو ډېر غیر جانبدار تجزیه کوي. سیف ناصر سیب کوشش په اول سوال کې وکړلی را ترا کوي. تاسو ځخه سوال دا دی چې تاسو دا کتل چې اخر بل پی ټی ایم کې کوم خلک ډېر فعال دي، هغه به یو جلا پارټي جوړوي او کنه دا توقع نه کیده؟
ډېر مننه. اول خو زما خپل د پی ټی ایم د ملاتړ به تور نه، بلکې یو آزاد بشر په تور زما خپل رائے داده چې تمام په دنیا کې چې تحریکونه دي یا کمپینز چلیدلې دي، نو د هغو په خاص طور پر هغه کمپینز چې هغه یوه کوچنۍ مخصوصه مطالبه نه لري، بلکې اوږدې مطالبې لري، داسې مطالبې چې هغه د ریاست د نظام د ریاست د شکل د بدلولو سره تعلق لري، نو هغه اوږدو مبارزو کې زه بطور طالب علم تر اوسه نه یم په خبر په داسې تحریک یا په داسې کوشش چې هغه بغیر یو منظمه شکل یو ګټه ترلاسه کړي. نو زما په خپل د هولې ورځې سره چې ما پر دې لیکل هم کړی دی د پی ټی ایم چې جوړ شوی دی، زما دا ویر هم وو او زما دا سفارش هم وو چې دا تنظیم دغه چې کوم موقع و پی ټی ایم ته ولس ورکړی ده، دا که منظمه شکل نه واخی دا د وخت سره دا جذبه کمزوري کیږي، او هغه په انګریزي کې چې موږ ورته وای اورګانیک ډیت یا اورګانیک ډیکلاین وخواته دا مومنت جی، ولی بغیر منظمه شکل د خلکو دا دومره سپورټ او جذبه برقراره ساتن دا ډیر ګران کار دی.
یعنی کوم اندیشنه چې تاسو ولا نو تاسو وینئ چې هغه اوس په یو شکل کې ل پی ټی ایم ځاخه یا لاغه سر ملاتړ خلکو لخوا راځي؟
نظم اندیشنه دا و چې دا که منظم نشي دا پی ټی ایم کمزوري کیږي، او په تیر دوه کال کې چې پی ټی ایم څنګه پر کوم لار روان دي ز دالش ویر لرم چې دالش کمزوري شوی دي او داغه وجه دا چې یو منظم شکل نه کې اختیار دغه چې کم وس د پارٹی او د ګوند خبرې شروع دي زما په ذاتی رائے ز بالکل د دې هرکلی کوم او زه وام دا یو ډیر ښه قدم دی د دا مومنت خود دا فکر او دا سوچ د سستینبلټی د پاره او دا په حق کې ما سره خپل دلایل تا هغه به زړه بات کړم
من ناراضم او دا تاسو ډیر شي نکته ته وکي صرف ناصر صرف تاسو هم علمی او فکری کارونه کوي لیکنی کوي پی ایچ ڈی کواسته ل علمی اړه ځا خلک څنګه رفیولا کا کړو از ما سره خپل دلایل دي او دغه سی یو پارټی ل پی ٹی ایم د باندې جوړیدل پکار دي تاسو په خیال باندې دغه سی پکار دي یعنی تاسو اتفاق کوي ل دې خبرې سره په علمی حواله
ز بالکل اتفاق نو ورسره لرم او دغه وجه دا دی مثال کې تور پر کته پارلماني سیاست کوي دغه خپل یو څه حدود معلوم دي او دغه خپل څه ذمہ داریاں معلوم دي تر هغه ذمہ داریانو بار تک کار نه چکولې مثال کې تور پر پسې پارلمان تلار سي یا پارلماني ممبر تلار سي ستا دوه درې کارونه دي یو د گورننس په والا باندې کار دی
حکومت داری
یو د قانون یو د قانون جوړیدا په والا باندې کار دی یو ک یو کوم یو طبقه داسې ډیره نه مطالبه لري چې هغه په پارلمان کې نمائندګي نه لري کوم انګریزي کې موږ پرزنټیشن ورته نو هغه پارلمان ته ځي اوس سوال دا ده چې د پښتنو سره کوم ستونزې سره مخامخ ده هغه خو د نمائندګي مثلا نه ده په پاکستان کې د ای سی پی په ویب سایټ شته لارې د الیکشن کمیشن پاکستان په ویب سایټ باندې یو څل دوه اتیا پارټیانې هغه د پروینس وایز ډیټیل نشته خو ډېرې زیاتې پارټیانې دي په یو حساب شي ورته وګوري بیا آیا د پښتنو حکومتونو نه دی راغلي یا پښتانه د پارلمان په سطح باندې نه دی راغلي
یعنی مطلب تاسو دا سوایسته چې نمائندګي مسله حل ده تاسو کوم ریپرزنټیشن وایسته
هغه مسله حل ده سوال دویم سوال دا راځي آیا انفورسد ګور موږ مسله انفورسد ډیسپیرنسز ده
آیا خپل ګلادر کې کېدل لورو کې کېدل
پروکه کېدل یا آیا هغه غیر قانوني ده کنه ده بالکل غیر قانوني ده په پاکستان کې د هر شي قانون سته تر دا حد پورې قانون سته که سبا سرکار تا ترالی ته د چادر او چاتواري مقدمه باندې کولای شي سوال زما په کور باندې راغی سوال زما په کور رانین وتلی خو زموږ مسله چې ده هغه یو داسې زورورې طاقتورې ادارې سره ده چې هغه په پارلمان یا په پارلماني سیاست نه حل کیږي نن نواز شریف چې هغه ادارې سره ټکر واخیستو هغه له پارلمانه بار جنگ راوستو اوان ته راوستو په موبلایزیشن کې کوي نن ټی ډی ایم بار راوتو هغه د عوام په هغه باندې په طاقت او په زور باندې هغه له پوج سره یو ډایلاګ کوي نو تا پارلماني خلک دا استابلیشډ پارلماني خلک دي ابل اورز د افراسیاب خټک صاحب ما سټیټمنټ کوت هغه د دې پارٹی جوړیدا پاک لبانې دا ویل دي یې موږ به د پی ډی ایم د تیرې کې سره جوړیږو او موږ به د هایبرید نظام لري کو نو چې ته د پی ډی ایم د تیرې کې سره جوړیږي او هایبرید نظام لري کوي ته خو به زه کو سیاست د کو سیاست به کوي د ګلی سیاست به کوي په بازارو کې به سیاست کوي دا خو د پارلمان په پارلمان کې خو ته دا جنگ نه کوي په پارلمان کې خو د فوج خلاص ته خبره کوي سپیکر بار تا ته یې صدا خپل سپیکر بند کوي دا خبره بدل کوي یا د ادارو خلاف ته خبره نه
سمه د تاسو خپل خبره راغونډه کی ځکه چې وخت کم وي موږ ډیر سوالونه کول غواړم نو بیا به رفیولا کاکړ تم زم نو تاسو خپل خبره مکمل کی
د خبره فائدہ ده چې موږ داسې یو قانون نشته پاکستان کې سیاست جوړ کې او هغه باندې فوج ودرېږي د فوج کته مقابله کوي هغه به تل پارلمان بار کوي په عوام کې به کوي د عوام په زور باندې به کوي هغه د تحریک په شکل کې زیات منظم او موثر کېدلای شي بجای د پارلمان ته لاړ
سمه ده مننه صرف ناصر صاحب ستاسو رفیع الله کاکر صاحب څه خیال دی یعنی دا بحث علمی دی فکری دی او کوشش کوو چې ډیر غیر جانبدار وي ستاسو واسه زه دې ته هر کله کوي او صرف ناصر صاحب وایي زه دې ضرورت نشته ستاسو دلایل څه دي لند لند کوي چې ځکه چې ما سره نور سوالونه هم دي
مننه لند جواب دا دی چې دا چې کوم رائے چې مخالفت کوي هغه د سیاسي پارټیانو په یو لیمیټډ انډرستانډینګ باندې بیس ده خلګ چې دی مزاحمتي او د غلي سیاستو د پارلمان سیاست سره بیلې دا نشي سره بیلې د اخر تور میں جو سر بیل سے بھی عمر سر پدالنڈ پاکستان پہ تاریخ کی دا نیشنل عوامی پارٹی مثال تھا کہ مزاحمتی سیاست ہم کڑی دی دا پارلیمان سیاست ہم کڑی دی دا سیاسی پارٹی کانسیپٹ چتھ دا گلی سیاست دا مزاحمت سیاست دا عوام دا آواز نمائندگی پارلیمنٹ کی او آؤٹ پارلیمنٹ دوارا پریشر چونکہ پتیشل کال کے خاص طور پر دجاولا کے بعد پاکستان کے پارلیمانی نظام دمر خراب سوئی دی چاغ ادغ رنگا خدشات پہ جنم اڑکڑی دی لیکن آگ خدشات کی دی اگر موجودہ پارلیمانی نظام خلاف باید کی تھی اگر دا کنسپٹ خلاف نہیں سی کہ دئی ایسی پارٹیاں ادا قبول ہی نہیں سی یا سیاسی پارٹی جدا کا صرف پارلیمان تو نہیں دو دو یہ بات لنڈ جواب جمع دادی یو خدا سره بیلول نه دی پکار دا پاسیبل دی د نیپ مثال مادر کی دویمه خبره دادا چې دا اکثر خلک چې تنقید کوي هغه د موجوده پارلیمانی نظام ته وایي دا موجوده پارلیمانی نظام خو دا رنګ نه دی جوړ شوی دا د یو لکه بعد مخصوص حالات راغلي چې هغه د نظام دومره کمزوري کړی دی چې هغه کې د ریزیسټنس د نظریه د سیاست د پاره سپیس کم شوی دی نو دا سپیس چې دی دا سپیس برته چې هر څه بدلون راولې داغه به د ګلی سره سٹارټ کیږي اختتام به په پارلیمنت کې خو دغه پارلیمنت دغه روند ګډ کمزوري پارلیمنت په پاکستان کې د اتلسم ترمیم رنګا د وومن اف سی اوارډ رنګا هغه څه دراوستلې دي چې په هغه پیسې د باچا خان د ولی خان د سردار عطاولا منګل د بیزنجو د خانش عمر په مطالبو کې تیر شو او هغه نه کې او هغه په یو کال هغه نو د یو کال جدوجہد ظاهر خبره ده دو د شپې تو کلو د جدوجہد نتیجه او اخري لاند خبره دی و دا ضرور کوم زه بیا هم د داسې رائے قدر کوم چې هغه وای د موجوده پارلیمانی نظام چې دومره کمزور دی فوج دومره هي جکړ دی تمام سیاسي پارټیان دي د څو وخت لپاره د پارلیمان سلاس بایکاټ دی وکی چې دا فوج وډرا شي د دې رائے خو زه ډیر قدر کوم د دا رائے ز قدر نسم کوي چې هغه وای زما پارٹی دی په پارلیمنت کې څه اخی په عوامي او پارلیماني سیاست او مزاحمتي سیاست کې ګرځ تر کوي لیکن و پی ٹی ایم ته دای ځه نسته ما په خیال هغه دویم ځای ته ده هغه پر تاسو باندې مبني
مانا نه رفیع الله کاکر سے بهر التاز دلته ذکر وکي فوج باندې دا تنقید کیږي دلته د فوج بهرل نمائنده نسته خو البته چې کوم بیانونه موږ د دوی اوریدلې دوی دا وایي چې نظام حج کړی نه دی د قانون آئین په دایره کې کار کوي او په پاکستان کې منتخب وزیر اعظم ستا او حکومت ستا خو بهرل دا د فوج موقف دی او هغه وایي چې په سیاست کې موږ مراولی زه بیا هم د ترازمت سیف ناصر صاحب کتا سو د رفیع الله کاکر په جواب کې خبره کوي نو یو منټ وخت در کوم بیا زه یو بل پښتنه کوم کتا سو د دې په جواب کې څه ویل غواړي یو منټ
ګوره اول خدا دې د ګلې د کوڅو سیاست لږ کم سره رفیع الله خبره وکړه هغه لازمي نه ده چې هغه د پارلیمان خلاف یا د پارلیمان نه مني کڅوک دا ناره کوي چې موږ غیر پارلیمانی اوسو هغه دا نه مطلب چې هغه د پارلیمان خلاف دی او مهم کوي دویمه خبره ده چې پارلیمان ډېرې مسلې نشي حل کولی او دا صرف د پاکستان په سطح باندې نه یم دا د دنیا بر په سطح باندې که په امریکا کې ته د تورانو مسلې حل کوې هغه د پارلیمان نه بهر حل کیږي دا دونه خلک سره وتلي دي په امریکا کې د بلیک لایوز میټر پروټیست کیږي دا په پارلیمانی توګه باندې ول نه کیږي دا دا مسلې دا سړي د مسلو نو یت دا چې دی تبا عوام ته زی او عوام به موبلایز کړي او یو غیر پارلیمانی سیاست وکړي او هم پردا طریقہ باندې مسلې حل کیږي په پاکستان کې موجوده مثال دا عطاولا منګل صاحب دی هغه دا اول چې زبر لږ اسټابلیشمنت ته ځان ورنږدې کم لږ حکومت ته ځان ورنږدې
ډاکټر منګل
بلوچستانو مسلې څه کوي اختر منګل صاحب سیاغت کنه مسلې دي هغه به زه حل کما په دوینیم کال کې د لږ خپل نظام د نن تر ډیسپوینټمنت وګوره ست د مایوسی وګوره او ست د خبره وګوره نو کچیر دا په پارلیمان کې حل کېدل خو دا به اختر منګل صاحب سن سره به حل کړي پر به نه حل شي
سمه د مننه سیف ناصر سی بل سوال ترازم چې په فرض کو آیا دغه نوې پارٹی جوړږي او د پی ټی ایم کچم دوی دا د پردې شاته چې بیا موږ له دې مشرانو سره خبرې کړي دا څوک د پارٹی جوړول کوشش کوي دوی چې دا د پی ټی ایم خلاف نه ده نه د پی ټی ایم تقسیم کول دي دا موږ ځان ته یو پارٹی لرل غواړو او موږ یو فکر دی چې پارلماني پارٹی وي خو موږ به د پی ټی ایم هغه سملاتړ کوو لکه پښتونخوا نوې پارٹی کوي لکه ان پی په یو شکل کې کوي نو دا به ځان ته دغه به خیر هغه د دې وضاحت کوي د پردې شاته چې لمر خبرې کړي خو سوال دا دی کبیا هم دغه سی حالت وي او دا کسان د دې پی ټی ایم لاړ شي او ځان ته پارٹی جوړ کړي نو سیف ناصر صاحب د دې به د پی ټی ایم ولسم لاټر ته یا بیانیه ته دې ته به ځان ورسي او کنه
بیانیه ته خو رسیږي مثال کې تور پر اول اوار به ان پی پارٹی دا اعتراض کوي موجدا مخکم دا خدشه لرله سدا یو سیاسي ګوند جوړیږي او دا موجود ووټ بینک متای اوله پروپاګاندا خو زدا وی
نه هغه کې په پی ټی ایم کې په منظور پښتن نه یو سره ځکه منظور پښتن ویل دي پی ټی ایم په خپل ځای وي دا خلک بل د باندې وي یعنی دا په پی ټی ایم نه نو هغه پی ټی ایم ته ان پی یا نور خلک ممکن د پیغور په دې شکل کې نه کې ورس پی ټی ایم په خپل شکل کې موجود دی
خو خلک دا باریکان نه لري عوام دا باریکان نه لري عوام خو دې ته دا ګوري چې دا تیریک له پی ټی ایم راوته دی او دا کسان د پی ټی ایم له پلیټ فارم مشهور شي وي دي
یاد تاسو وایئ چې ځان ډیر سي
بالکل رس بالکل رس
شا یعنی هغه به تاسو واسطه چې ولسم لاټړ کې به ورسی یعنی خلک به په دوه کې یعنی په کم شکل کې تاسو هغه ته څه دلیل
ولسم لاټړ کې به ورسی چې خو خاص سوال دا د نوې سیاسي ګوند به اهداف څه وي آیا په پاکستان کې الریډي دا چې سیاسي پارلمان یې نشته چې دا هغه او د دوی اهداف مشترک نه دي د دوی دا چې نوې مطالبه یو نوې ناره خو نشته د نوې سیاسي
پارټۍ سم زرا اعظم سیف ناصر سیف زلال لن په دې کوم چې ما سر ټول 12 منټ دی او ما سر سوالونه ډیر دي تاسو خبرې مشه کوي رفیع الله کاکړ سیف تاسو ک د سیف ناصر سیف بغاولي خبرې تم جواب وایسته بالکل موقع در کوم خو یو منټ او له دې وروسته بیا زما د پښتنه وی چې کنوې پارټي جوړ شي او دغه خلک په پاغه پارټي کې مسور پسی د پی ټی ایم مهم خلک نو د دې په پی ټی ایم ته تاوان رسی کنه
زما خو خپل دار عادت چي کدا تنظیمی شکل دا نقصان رسی او زه پر دې قائل یم چې دا نقصان الریډی په تیر یو نیم کال دوه کال کې دا رسیدل دي د پی ټی ایم کم مومنټم چې دوه نیم کال مخکې و نن هغه مومنټم نشته نو زه یقین لرم زه باور لرم په تورې طالب علم چې د مومنټم سس برقرار ساتم ګو واحد لار تنظیمی شکل دی نوغه تنظیمی شکل چ دی چې هغه کې د پارلمان او د غلی د سیاست مزاحمت واړو لاري زما په خیال هغه ایدیال دی دویم چې کوم ګوندونه دا خبره کوي چې موږ داواله سره دا اندیشناو چې دا پی ټی ایم په پارلمان کې دا خو زه حیرانم تر ټولو غټه غیر سیاسي خبره ده چې د ویچا پر دې بنیاد مخالفت وکړي چې دا ستاسو ووټ ته خطر ده نو وو دا خو جمهوریت دی او څوک چې پر پی ټی ایم پر د پارټي کې سوالونه کوي دا ګرد سوالونه په پی ټی ایم هم اپلای کیږي مثال کې تور پات وای د پښتنو دومره پارټي دې کنه یو پارټي جوړ شي نو دا تقسیم راولي نو د پښتنو خو دغه نه پارټي وی بیا د پی ټی ایم ضرورت ونی پیښو یقینا نه ضرورت پی ټی ایم په دارا پورته شو چې دا پارټي هغه خپل کار نه دی کړی پورا دا غرنګا چې کوم سوال دادی چې دا پارټي کوم داسې نه وي د پی ټی ایم یو ایجنډا یو پوینټ دا سينو وی پوینټ نه دی چې الریډي یو پارټي نه پورته کړی مثال د مسنګ پرسنز دا د بلوچستانو د اختر منګل د 2013 په شپږ نکاتو کې اوله نقطه ده خبره دا ده د سیاسي بدلون طریقه چې دا پاغه کې قانون سازي اوله لار ده داغه بعد داغه امپلیمنټیشن پرغه باندې عمل درآمد د پارلیمان او د مزاحمتي سیاست دواړي لارې به څنګه څنګه رواني دا د یو دبل په ضد کې
مننه رفیع الله کاکړ صاحب سیف ناصر صاحب دا خو موږ تنظیمي خبره وکړه که تاسو ولې بیانیه چې پی ټی ایم کومه جوړه کړې ده یعنی کوم جوش جذبه او دغه جوړ کړ بلکې بیانیه ته براسو کدا نوې پارټي جوړه غوښته چې داغه خدو خال خدا دی چې دوی وایي چې دوی به اتلسم ترمیم داغه پارټي بنیاد جوړوي پدې کې به ټول طریقې پسند خلک وي او پدې کې به مثال لکه تاسو ویل چې ذکر وسو خدا سي او خدو خال بهرال دا خو حتمی نه دی دا یو شیم او نه پارټي حتمی ده خو خیر کدا یو ائیډیا یو خیال پر خپل ځای موجود وي ساس په خیال باندې د پی ټی ایم بیانیا او د نوې پارټي بیانیا به یو بل زت تلاړ شي کنه بیانیا به یو وي یوازې به ساخت یا سټرکچر مختلف وي
ما د خیال بالکل دا یو جدا جدا لارې دي اوله خبره خدا کوم رفیع الله کاکړ خبره کوي دا غزه تایید کوم چې پی ټی ایم ته یو منظم شکل کې جو راتل لازمي ده خو د منظم شکل دا لازمي نتیجه ده نه د سبا پارلماني سیاست تر راځي ته به تورې تحریک باندې ځان منظم کولای شي او دای ول نو سم منظم دا هغه وجم دا اوس پاغه کې سینمای دل دا کوشش وسیا غو یو تحریک جوړ کی او هغه بل اخر هغه ټنشن موجنن مولې د سیاغه نن مخې ته راغلی. نو په دې وجه باندې پی ټی ایم الریډی لږ کمزورې ده د اندروینی اختلافات له وجې. رازم استا سوال ته سي آیا دا به ولاري لا به دا
بیانیه
کور د پی ټی ایم بیانیه سکم د اغه تر دا لمخه نه اگزیست کېدل دا بالکل د خلکو غلط فهمه ده. موږ له 2012 پر دا باندې کنفیوژن کې وو سي آیا پاکستانی فوجي اپریشن سي دي اغه د عوام پاک دي یا نه دي. موږ تر اوسه پورې په دا کنفیوژن کې وخت راتیر کو سي ګډ طالبان شه دي که ډېر طالبان شه دي, موږ پر دا نه پیدلو سي ډرون شه دي او کنه دي شه. دا صرف د پی ټی ایم د تحریک بدولت باندې نن دا کلیرټي په عوام کې شته چې نه فوجي شه ده نه طالب شه ده نه اپریشن شه ده. یو شایم نه منم وروره, ما خپل کار ته پرېږده, خپل کاروبار ته پرېږده, خپل ژوند ته پرېږده. دا کلیرټي تر نن تاریخه پورې نه وه. دا د 2008 حکومتونه چې ته وګوري هغه سي څه ډول په کومو حالاتو کې اپریشن لانچ کړل او پر کومه تر یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. دا خبر پر دارنگ پستین انداز باندی پا عوامی انداز باندی که یو دو کسانو کڑے دا خود لیڈر پا سطح باندی سوے دا پا عوامی سطح باندی دوم رکدر ند سوے دا سنگ خوف سی پی ٹی ایم مات کو دا بیانیا تر دے لمخ بلکل نہیں اگزیست کیا دا نگا بلکل غلط فیمی دا
سامه ده منه نصف نصر سی بحرال پرده ناره باندی ده فوجم اعتراض دی او پر پی ٹی ایم باندیم داغ یو تنکیت کیشی چی داغ ناره دوی وی او بلکه پرده بنیاد باندی ده دوی پزد باندی زین مقدمیم جوری سوی دی زکی چی دا ویل کیشی حکومت دا داوی چی دا غیر قانونی ناره ده او دا ناره بزای ده خیر ده قانون پا چوکات کی نده. خو رازو رفیولا کاکر سی تاسو تا ستاسو پا خیال باندی که چرت دا سی و پارتی لکه پا کم خدو خال سی مشت یو ایڈیا راغ ده ده دی او د پی ټی ایم بیانیه به مختلف وي کنه د دوی دا طریقې کار او ساخت به مختلف وي بیانیه به وي.
دا په باور باندې دا خبره هغه وخت کې د لشي چې دا پارٹی افیشلی مخترات دي د دې ګندر راشي, لکه چې دا لړ څه موږ اورېدلې دي او چونکی د پی ټی ایم یو غړی محسن داوړ نوم کې را روان دی نو تر اوسه پرې چې دا د پارلمان کم کار کوي ته څه ګورم زه فکر نه کوم چې دای په دومره بیوقوفی کوي چې دا پارٹی ایجنډا به د پی ټی ایم د ایجنډا سره ډېر چلاوي. زما خدا چې دا به بالکل داغه سره سمون لري. طریقه کار کې به اختلاف صرف دا وي چې دا پارٹی به د مزاحمتي او د پارلمان سیاست دواړه کوي او پی ټی ایم چې دی به تورې تحریک به د پارلمان او سیاست هغه رنګه اوپن نه وي. نو زما رایه خدا غره.
او بل پښتنل تاسو کوم که یو منټ کې جواب را ترا کی خپل پی ټی ایم دا اوس حالت کدا چې حالت راغلی دی چې ځینې غړي پارلمان طرف ته ځي نو خپل پی ټی ایم چې دی هغه انټروسپکټیو یعنی ځننه په خپل ګریوان کې د کتو یا د خپل ځان د ریفارم کولو د پاره څه شان لري کنه چې څنګه دی هغه سي صحیح دی. یو منټ
زما په خیال خو دا
یعنی یو دوه درې شان کم شان کوي
او دوه درې شان غټ شان چې دی هغه اول دا دی چې د پی ټی ایم اول فیس کې چې هغه لوګه ته ورسوله عوامي شعور وو خلګي راویش کله او دا سیاسي د بیت له خلاص کې زړوري خبرې وکړي چې اول چانه شو کوي دا هغه با توانونه شوی دي. توانونه اول دا چې کم منظمه تحریک دا شکل باید چې وای هغه نو خپل شو درمی وو د منظمه تحریک فرق وی دا رمه جوړ شوی ده. یو دوه پی ٹی ایم چې دی په ایجنډا کې شاته تللې دي یعنی د نن څه د ونیم کال مخکې پی ٹی ایم وای میسنګ پرسنل سي چک پوسټ دی. نن پی ٹی ایم دا ته پاتې شوی دی چې د کارونه سي د په فنځه میاشت هغه اخلاص کې دا غټه کیسه بولي. د ایم تاوان پی ٹی ایم دا کړی دی او په دې خاص سر پر د مشرانو پر لیول چې د پی ٹی ایم عوامي مزاحمت تر ټوئیټر او تر فیسبوک پورې محدود کړی دی. دې سر نه خلاصي چې ټوئیټر او فیسبوک ساده وایډر د غټي ستراتیژي و برخه کو کېدای شي
حالت به د پی ټی ایم کم لیډرشپ ته لکه منظور پښتون وایز دا مومنت به وی یعنی دا تاریخ به وی پرځای به دوی به څه اصلاحات ته یا خپل ځان ګریوان کته ته مجبور کی کنه.
بالکل آلریڈی دی دوی کر سره منظم کتاب کار دا دوی تب کار دوی سے کم خپل تنظیمی گون سے کم وی باید دا اعلان وکي او یو شکل دی وکي په منظم انداز کې دی وکي چې کوم تر دا هدا پوری خبره ده چې پی ٹی ایم خپل کارکنان را خلاصي یا صرف تر دا هدا پوری محدود سو په سیاسي طریقو کې خو بس کار دا د نن د نواز شریف بل کار نشته. نواز شریف به نن خپل مقدمه لړاوي او خپل پارٹی مقدمه به لړاوي. هم دا مستقبل زده پی ٹی ایم وینم او دا هم د هر سیاسي جماعت زدا وینم چې هغه به دې کارو ته مجبوره کیږي. خو دوی ته لږ په کار ده چې لږ په عوامي سطح باندې دوی اکټیو خو دي. خو زه دا وایم چې دوی اورګنایزیشن